په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سپې د خبرونه تر دریو بجو ده. السلام علیکم. اوري چې ټاکل سوی د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست نن خپور سي. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته ولاړ او له امریکایي چارواکو سره به د افغانستان پر وضعیت هم خبري وکړي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي نن دمشق ته نږدې د پوځ د تلاشي پر پوسته په بمي حمله کې 14 عسکر وژل سوي دي. د یونان پولیسو د یوې 4 کلنې نجلۍ د هویت په څرګندولو کې د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. الهام علیف نن په آذربایجان کې د جمهوري ریاست د دریمې پرله پسې دورې لپاره د خدمت لوړه وکړه، خو تر څه مخکې له اسدالله الدین څخه د افغانستان خبرونه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د راتلونکي لویې جرګې د چمتووالي کمیسیون لومړنۍ غونډه وکړه او خپل اداري پلاوی یې بشپړ کړ. د انتخاباتو کمیسیون به نن د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړي، او د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پوځي وسایطو د هغو پرزو په اخیستو کې دوی ونډه نه لري چې سیګارې په اړه اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د جوړیدونکو لویې جرګې د چمتووالي کمیسیون نن په لومړنۍ غونډه کې خپل اداري پلاوی وټاکه. ولسمشر حامد کرزي تیره اونۍ د حضرت صفت الله مجددي په مشرۍ یو دیش کسیز کمیسیون ته دنده وسپارله چې دې جرګې ته بشپړ چمتووالی ونیسي. د کمیسیون غړو نن نعمت الله شهراني د صبغت الله مجددي د لومړي مرستیال او حامد ګیلاني د دویم مرستیال په توګه وټاکه. ټاکل شوی دغه جرګه د اقرب په میاشت کې جوړ شي او د هیواد له ګوټ ګوټ څخه به شاوخوا 3000 کسان پکې برخه واخلي. د انتخابات خپلواک مسون وای چې نن به د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لیست خپور کړي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور ازادي رادیو ته وویل چې د کاندیدانو د اسناد په څېړلو کې د یو شمېر تخنیکی ستونزو له امله دغه لیست ځنډیدلی دی. ښاغلي نور وویل چې د دوه تابعیت کاندیدانو د معلومولو لپاره یې د ټولو کاندیدانو نمونه بهرنیو چارو وزارت ته لیږلي، خو تر اوسه د وزارت لخوا ځواب نه دی ترلاسه کړی. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي وایي چې د کاندیدانو د ابتدایي لیست خپرېدو سره سم به د کاندیدانو په اړه راټول شوي شکایتونه وڅېړي. د دې کمیسیون ویان نادر محسنی وایي چې تر اوسه ورته 15 بیلابیل شکایتونه رسیدلي چې اکثره یې د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځي وسایطو د هغو پرزو په اخیستو کې دوی ونډه نه لري چې سیګارې په اړه اندېښنه ښودلې. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته ټول ضروري پرزې او وسایل د امریکایانو لخوا په مستقیمه توګه اخیستل کېږي.
دقیق نه میدونم چې مقدار پرزې زیات به چې
دوی وایي موږ دقیق نه پوهیږي چې څومره پرزې او په څومره بیه اخیستل شوي، ځکه دا پرزې په مستقیمه توګه د امریکایانو لخوا له هغو کمپنیو اخیستل شوي چې دوی ورسره قراردادونه لري. دا زرګونه کانټینرونه تر اوسه ټول نه دي معلوم شوي چې څومره یې زموږ د استفادې وړ دي او څومره یې نه دي. سیګاریا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان دفاع وزارت ته ضرورت پرته د 130 میلیونه ډالر په ارزښت پرزې اخیستل شوې دي. د فرا چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان په ګډون 3 کسان وژل شوي او 3 نور پولیس ټپیان شوي دي. یو قومندان حاجی مرهم د دې ولایت د والی ویان عبدالرحمن ژوندۍ ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام په دې 14 کې د مرهم په نوم د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان، یو قومي مشر او یو سیمه ییز پولیس وژل شوی دی. د کورنۍ خبرونه، سیمه ییز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
امریکا وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به ټاکل سوی چې سبا په واشنگټن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره ګوري. د پاکستان صدر اعظم به د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما سره هم خبرې وکړي. د نواز شریف او د امریکایي چارواکو په لیدنه کې به د افغانستان پر مسله خبرې وشي. له تروریزم سره د مبارزې په اړه، پر قبایلي سیمو د بي پیلوټه الوتکو د بریدونو او د پاکستان د اقتصادي ودې په ارتباط هم خبرې کېدونکې دي. نواز شریف د مې په میاشت کې د پاکستان صدر اعظم شو. الهام علیف نن په آذربایجان کې د جمهوریت ریاست د دریمې پرلپسې دورې لپاره د خدمت لوړه وکړه. د ولسمشر علیف د لوړې مراسم نن د آذربایجان په پارلمان کې ترسره شول. په آذربایجان کې د اکتوبر په 9 د جمهوریت ریاست د انتخاباتو رسمي نتایج څرګندوي چې الهام علیف لږ تر لږه 15% رای ګټلې وه. د اپوزیسیون کاندید کامل حسن علي 15% رای ګټلې وه. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان په آذربایجان کې انتخابات غندلي او وایي چې په جدیت نیمګړی و. د ادارې ویلي چې د مطبوعاتو محدودیت او تهدیدونو او د تهدیدونو ادعاو د آذربایجان انتخاباتو ته سخته ضربه ورکړې ده. خو د آذری چارواکو په وینا دغه ادعاوې سمې نه دي. یو اړخیزې ګڼل کیږي او وایي چې داسې نظر یوازې د هغو معلوماتو په اساس څرګند شوی چې د اپوزیسیون څخه ترلاسه شوی دي. الهام علیف تر خپل پلار حیدر علیف وروسته واک ته ورسید او د 2003 میلادي کال راهیسې په آذربایجان کې ولسمشر دی. په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي نن دمشق ته نږدې د پوځ د تلاشۍ پر پوسته په بمي حمله کې 14 عسكر وژل شوي دي. د سوریه دولتي مطبوعاتو نن د دمشق ښار په جرمانه سیمه کې د یوې درنې چاودنې خبر تایید کړی و. ویلي و چې تلفات لري خو دقیق ارقام نه ورکړي. ویلي و چې د حمله د تروریستانو کار دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دا پوسته د جرمانه او د وسلوالو مخالفینو د تر کنټرول لاندې ملیحه سیمې ترمنځ پرته ده. د القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصر ډلې د دې پوستې د نیولو هڅه کوله او د حمله یې کړې ده. د بشري حقوقو د څارنې دې ډلې په دمشق کې تر چاودنې وروسته د درنې وسلوالې نشتې خبر هم ورکړی دی. د جرمانه سیمې اوسیدونکو چې اکثریت یې عیسویان دي تر ډېره حده د بشار صد رژیم پلوی کوي. وسلوالو مخالفینو تر دې مخکې هم پر دغه سیمه باندې بمي حمله کړې دي. د یونان پولیسو د یوې څلور کلنې نجلۍ د هویت د څرګندولو لپاره د نړیوالې مرستې غوښتنه کړې ده. دغه ماشومه په یونان کې د یوې کورنۍ سره موندل شوې چې پولیس وایي د دې سره هیڅ ډول ظاهري ورته والی نه لري. پولیس شک لري چې دغه نجلۍ شاید په ماشومتوب کې د خپلې کورنۍ څخه اختطاف شوې وي او دلته راوړل شوی او یا هم د هغې مور د زیږېدلو څخه وروسته چا ته ورکړی وي. چارواکي وایي طبي معایناتو څرګنده کړي چې د دغې نجلۍ ډي این اې د هغې ښځې او سړي سره چې ادعا کوي د دې مور او پلار دي مطابقت نه لري. دغه کوچنۍ نجلۍ اوس د ماشومانو د ساتنې یو مرکز ته لېږدول شوې ده. د دغه مرکز مشر کوستاس یانوپولوس په آتن کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل دا وایي دواړه مسالې ممکن دي. یعنی کېدای شي چې دغه نجلۍ د خپلې کورنۍ څخه تښتول شوی وي یا دا چې دغه کسان چې اوس دا ساتي د ماشومانو د اخیستلو او خرڅولو کاروبار کوي. کله چې داسې یو ښه سودا په لاس ورسي نو دغه سی خلک یې په ښه نرخ د خرڅولو لپاره یوه موده ساتي. دا کوچنۍ نجلۍ ډېره شایسته ده نو د کورنۍ به د لریسه ښار په کوڅو کې خیرات ورباندې راټولوه. هغه ښځه او سړی چې رایې کوله چې د دغې نجلۍ مور او پلار دي اوس پولیسو نیولې دي او شاید جنایي جرم په تور محکمې ته هم حاضر شي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې یو 25 کلن امریکایي وګړی په دې تور چې غوښتلې یمن ته ولاړ سي او هلته د القاعده شبکې سره یو ځای سي نیول سوی دی. الوینزو زیا چې پر خپلې بیګناهۍ ټینګار کوي پرون په خپل کور کې په نیویارک کې ونیول سو او پرته د دې چې ضمانت یې ومنل سي توقیف سو.
دوی بجې او اته دقیقې سوې. د دې خبرونه په اړه پورونه کوي چې ټاکل شوی د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو لمړنۍ لیست نن خپور شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په اړه یوازې 15 شکایتونه ورسېدلي. ولی
دا موږ په هوی په دې رابطه باندې چې څنګه خلک شکایت کولای شي چیرې باید وکړي دا شکایت دغه میکانیزم په رابطه باندې پوره آگاهي عامه نه دی ورکول شوی.
یا راپور وایي چې شاید انسان تښتونو په ځینو پیښو کې پولیس لاس ولري. د پاکستان صدر اعظم امریکا ته لاړ او له امریکایي چارواکو سره به د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وکړي.
د دې سفر نه کنور څه ګټه ترلاسه نشي نو یو ګټه ضرور ترلاسه کېدای شي. هغه دا چې یو دغه رسول کوم عمل چې شروع شوی دی د کېدای پاکستان نور هم خپل کردار ادا کړي.
په پکتیا کې یو وکلن ماشوم چې په ژیره دی د 25 کلن زلمی په څیر دی.
دې چې د درې کالو د برتنه آشناس او په څلور کلن کې د دانګر آشناس و. په یوه وخت کې موږ دا فکر کاوه چې دومره کم کای وو کې ګرو برت.
با په تاندې څنګه 19 پروګرام کې ځوانان د موټر چلولو د زده کړو پر اهمیت خبرې کوي.
په خارج کې چې ما ته ټیلر چلولې ده دا کورسونه اعلان کړي چې زه د لیسن واخلم او د ما سره وخت زم باید بیا هم دلته کورس کینم دومره فائدہ مند دي.
د خبرونه تر درې بجو د چیپ بهیر کې نور مسایل هم څېړو. نن چې د تلیا میزان وښتمه دا ټاکل شوی و چې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لمړنۍ لیست خبر سی ویل کیږي چې د زینو تخنیکی ستونزو له کبله دغه لیست خبرېدل ځنډیدلی. مسوم میوند په کابل کې د تازه جزئیات سره میوند صاحب د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو دغه لمړنۍ لیست به څو بجې خبر سی معلومات کیږي.
بلی سالی صاحب د نن سهار څخه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې پر دې باندې بحثونه شروع سوي دي چې د غلیست په څیر ډول دي کولای شي د مطبوعاتو سره او د خلکو سره شریکي. سهار لس بجو باندې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه باندې جلسه درلودل چې دغه موضوع څنګه خبره کې ځینې تخنیکی مسایل ته اشاره کول. بیا تمه و چې دولس بجو ته د غلیست خپور سي بیا هم نو خپور څه مسایل پاتې دي. اوس هم د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور ازادي راډیو ټول چې اوس هم پر دې باندې بحث روان دي او نن د ورځې پوجدو کې به ضرور د غلیست خبريږي چې کم کسان پکې پاتې کیږي کم کسان یې دال لمړنۍ لیست چې دا خبريږي. خو دې ځینې تخنیکی مسایل ته اشاره کوي. بل سره
دا تخنیکی مسایل چې تاسو یادونه وکړه چې د دې لیست خبرېدو مخې نیولې ده په دې کې کوم موضوعات شامل دي؟
تخنیکی مسائل کی چې زری مثال په ډول یاد کوم یو غوښتنه چې د انتخاباتو کمیسیون د بهرنی شار وزارت څخه کړې و چې دی وګوري د کسان چې خپل ځانونه د ولسمشری راتلونکو انتخاباتو ته کاندید کړي دي په دې کې څوک دوه تابعیت دي یعنی څوک دوه تابعیت لري د افغانستان یو د بل هیواد څخه د دین مرستيارانو د غلیست د اشاره کې چې د غلیست نه دی رسیدلی د ځینو کاندیدانو په احتمالي کاندیدانو په اسناد کې ځینې مسایل پاتې دي چې پر وغي باندې دی باس کې د انتخاباتو کمیسیون مسؤلین غړي دي اوربانې خبرې کوي او تمه ده چې د نور په شغلي نور په خبرو د انتخاباتو کمیسیون د ویاند چې تر درو یا څلور بجو پر دی خبري اعلان او غړي کانفرنس ورکي او دغه موضوع هم دی وړاندې کې چې د لمړنۍ لیست د لیست په دی وړاندې کوي. بله
ټاکل شوی چې د مستندو شکایتونو پر اساس د کاندیدانو شمیر کم سي کتسم د سی راپور را رسیدل دي چې ډیر کم شکایتونه ور رسیدل دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته. څاټ کل کې چې دغه کاندیدانو شمیر به کم سي یا کم سوی به وي
په دې اړه باندې د انتخاباتو کمیسیون د مسؤلینو څخه هم موږ دا پوښتنه وکړل. هغوی هم معلومات نور کوي خو تر دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي و چې په دغه لیست کې چې دغه احتمالي لیست دی او دا بیا لمړنۍ لیست نن یو ورځ ده چې باید خپور شي ټاکل شوی و د مخکې دا اټکل کړی و چې په دغه لیست کې به کمی راځي. لمړی دغه لیست 20 کسان و دغه احتمالي کاندیدان د ولسمشری لپاره 20 کسان چې به یو کس وېستل سو د لاغه کوه دامنې دغه پاسنه د کڅه مسایل پیښ و چې هغه مسایل هم څنګه متواتر ډیرونه وتل. خو نن هم چې دغه بحث کې ممکن یعنی امکان داسته ځکه د مخ د وړاندوینه کړي و چې د دوه کسانو په لیست کې به څه کمی راځي نو و به ګورو چې د ورځې پوجدو کې د ورځې تر اخیره پورې په دې لیست کې څه کمی راځي او پر خپل حالت باندې په هم دغه لومړني شکل باندې اعلانېږي. بله
ډیر مننه. مسوم میوند په کابل کې و مردل چې ټاکل شوی د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو لمړنۍ لیست نن خپور سي. خو ویل کیږي د ځینو ستونزو البته تخنیکی ستونزو له کبله دغه لیست خبرېدل ځنډیدلی. د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون مسؤلین وایي چې د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو د لمړنۍ لیست له خبرېدو سره سم به د کاندیدانو په باب د شکایتونو ارزونه پیل کړي. بل خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د کاندیدانو په حق له شکایتونو په برخه کې د خلکو ونډه ډیره کمه ده. جزئیات د جمیلې ظریف پر رپورت کې.
د انتخاباتو د شکایتونو اوریدو کمیسیون مسؤلین وایي چې تر اوسه د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په حق له یوازې 15 شکایتونو ورسېدلی چې د انتخاباتو د څارنې ټولنې بیا د شپې ډیره کمه بولي. د دې کمیسیون ویان نادر موسنی د شنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې د دې شکایتونو ډیره د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو په حق دي. موسنی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د کاندیدانو د لمړني لیست له خپرېدو وروسته به دوی د دې شکایتونو په ارزونې پیل وکړي.
امیدوار شوم چې امروز لیست هیلمنیم چې نن د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د کاندیدانو ابتدایي لست مشتره ورسیږي څو موږ کولای سو په دې لستونو باندې کار وکړو. د انتخاباتو د تقسیم اوقات له مخې موږ د کاندیدانو د ابتدایي لست په ترلاسه کولو سره خپل کار پیلو او موږ اوس هغه لسته په تمه یو.
نوموړي د شکایتونو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو پخوا چارواکو ویلي وو چې ورسېدلي شکایتونه دومره جدي نه دي. په داسې حال کې چې یوازې د ګوتو په شمېر کاندیدانو په اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شکایتونه رسېدلي، د جمهوري ریاست د څه باندې شلو کاندیدانو سربیره له درې زرو ډېرو کسانو د ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته هم ځانونه کاندید کړي دي. پخوا داسې اندېښنې موجودې وې چې ښایي یو شمېر هغه کسان هم ځانونه کاندید کړي چې په پخوانیو جګړو کې لاس درلود او یا هم اوس د بشري حقونو په تر پښو لاندې کولو تورن دي. په کابل کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د ځینې کسانو د کاندیداتورۍ په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې وه. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم د کاندیدانو په هکله د عامو افغانانو شکایتونه ډېر کم بولي او په اړه یې مختلفو عواملو ته اشاره کوي. د دې بنسټ مشر جاندت سپینغر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې دفترونه نه لري او خلک هم د دې پروسې په اهمیت سم نه پوهیږي.
توانایی نلری خپل دفاتر په ولایاتو کې نلری چې خلک لاسرسی ولري مستقیما د دوی دفاترو ته. د کمیسیون د لارې نه چې دوی اعلان کړی کېدای شي د کمیسیون د لارې نه خلک اعتماد ونه کړي. بله دا ده چې د عامه پوهاوي په دې رابطه باندې چې څنګه خلک شکایت کولی شي، چیرې باید وکړي دا شکایت، د دغې میکانیزم په رابطه باندې پوره آګاهي عامه نه دی ورکول شوی. د دې نه یو غټ بل دلیل هم لري. په قانون کې متاسفانه خلکو ولیدل چې داسې میکانیزم نشته. یو کس متهم ګڼل کېږي د بشري حقوقو په جرم باندې یا جنګي جنایاتو باندې، داسې میکانیزم نشته چې دوی رسنه دغه په اساس ویستلی شي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مسؤلین هم مني چې په ولایتونو کې څنګه نه لري، خو وايي خلک کولی شي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو له لارې خپل شکایتونه ثبت کړي. ځینې کتونکي وایي چې په افغانستان کې د انتقالي عدالت نه پلي کېدلو هم دې ته لار هواره کړې چې په جنګي جنایتونو ځینې تورن کسان هم په انتخاباتو کې ځانونه کاندید کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي تر هغو چې څوک د محکمې لخوا مجرم نه وي پېژندل شوی، دوی له انتخاباتو نه نشي بې برخې کولای.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي رادیو د نن ورځې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې په لومړي سات کې له دریو تر څلورو بجو د لوی جرګې د دایرولو لپاره پر تیاریو او د لوی جرګې د احتمالي فیصلو په اړه بحث کیږي. د دې خبرونې په دویم سات کې له څلورو تر پنځو بجو د ټولنیزو شبکو د لارې پر انتخاباتي کمپاینونو خبرې کیږي. د خبرونې وخت په یاد لري د ماپښین له دریو د مازیګر تر پنځو بجو. که پوښتنه لري د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼې په ټاکل شوي ځای کې راته ولیکي یا هم پروګرام ته زنګ راووهئ. د فیسبوک پاڼې پته مو ده facebook.com/azadiradio. امریکا له قرغزستان خپل ترانزیتي مرکز رومانیا ته لیږدوي. د امریکا او رومانیا دفاع وزیرانو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ لپاره به رومانیا امریکایي پوځیانو ته ترانزیتي لار ورکوي. دغه مرکز د رومانیا په ختیځ کې دی. اسمت سروان جزئیات لري.
د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون په یو خبر پانه کې وویل د دغه هیواد پوځي پرسونل په قرغیزستان کې د مناس له هوایي اډې څخه رومانیا ته لیشت پیل کړی دی. د قرغیزستان له مناس هوایي اډې څخه په افغانستان کې د ناتو او امریکایي پوځیانو د یو اکمالاتي مرکز په توګه کار اخیستل کېده. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتمبایف ویلی وو چې د 2014 کال په پای کې چې د امریکا په مشه نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي، قرغیزستان خپل اډه بندوي. د یو مقرره لاسلیک کړ چې په جون کې به د قانون باندې خپل کړی. دا مقرره وایي چې امریکایي پوځیان باید د مناس له نړیوال هوایي ډګر د 2014 کال د جولای تر پایه ووځي. د امریکا دفاع وزارت د مناس له نړیوال هوایي ډګر څخه بل ځای ته د ترانزیتي مرکز د لیشتولو کار پیل کړی او غواړي په مناس هوایي ډګر کې خپل اوسنی ترانزیتي مرکز د 2014 کال تر جولای پورې د قرغیزستان حکومت ته وسپاري. د پینټاګون له خبر پاڼې سره سم په راتلونکو نهو میاشتو کې به د قرغیزستان له حکومت سره په نږدې همکاري د ترانزیتي مرکز د انتقال چارې په داسې حال کې اجرا او بشپړې کړي چې په افغانستان کې د نړیوال امنیتي ځواک ملاتړ دوام وکړي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د پینټاګون ویندوی جورج لیټل رسنیو ته وویل د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل او د رومانیا دفاع وزیر میرسیا دوسا د جمعې په ورځ په خپله کتنه کې موافقه وکړه چې د مناسته هوایي اډې له بندېدو وروسته به د امریکایي پوځیانو لپاره افغانستان ته وړل کیدونکي او یا له افغانستان راوړل کیدونکي مواد او وسایل د رومانیا په هوایي ډګر کې د هوا له لارې انتقالي شي. د په وینا د امریکا او رومانیا دفاع وزیرانو موافقه کړې چې د رومانیا د هوایي ډګر له لارې به امریکایي پوځیان او لوجستیکي وسایل لیږدول کیږي.
په افغانستان کې د تښتونو د ځینو پیښو په اړه داسې تصور شته چې شای افغان پولیس به لاس پکې لري. نیویارک ټایمز رسپانې په هلمند ولایت کې د پولیسو د افسرانو له ډلې څو متر لري د یو افغان ډاکټر د 12 کلن زوی د تښتونې د پیښې په اړه یو مطلب خپور کړی. جزئیات له احمد تکل څخه.
ډاکټر نصر احمد بارک فکر کوي چې دای دوه ځلې او دواړه ځلې د چارواکو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو لخوا لوټل شوی دی. پیخه د جولای میاشتې په لومړیو کې د کلنۍ ازموینې په وروستۍ ورځ هغه مهال وشوه چې د ډاکټر بارک زوی اسمت الله چې په لشکرګاه کې د یو خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی د ښوونځي خواته روان شو. کله چې د کورنۍ یو سپینګیری غړي اسمت الله ښوونځي ته بیوه څلورو کسانو دا سپینګیری له موټره وایست او 12 کلن اسمت یې وتښتاوه. نیویارک ټایمز لیکي عیني شاهدانو چې دا پیښه یې له نږدې لیدله د مرستې لپاره غږونه اوچت کړل، خو د پولیسو د افسرانو یوې ډلې چې د پیښې له ځایه څو ګامه لرې ولاړ و هیڅ پاملرنه ورته ونه کړه. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغانستان په اکثر سیمو کې د خلکو تښتول اوس یو ساري مرض شوی او حتی د هلمند په څیر ځایونو کې د تښتولو ګواښ د وسلوالو تر حملو زیات دی، خو په ډیرو قضیو کې لیدل شوي چې پولیس له تښتونکو سره هم کار دی. ډیر ژر ډاکټر بارک ته د تښتونکو لخوا زنګ وهل کیږي او دای په ټلیفون کې د خپل زوی چیغې او نارې اوري چې وایي دای په یو کور کې په ځنځیرونو تړلی او غوړي وی وژني. ډاکټر بارک ته ویل کیږي چې د زوی د خوشی کولو په بدل کې باید 2 میلیونه ډالر ورکړي، خو بارک وایي چې د یوازې شپږ زره ډالر درلودل. ورسپانه زیاتوي نصر احمد بارک شتمن ډاکټر نه دی، خو د افغانستان له مروجو معیارونو سره سم خ ژوند لري. د بوست روغتون رئیس او جراح دی، میرمنې هم ډاکټره ده. په لشکرګاه کې اپارتمانونه او دوکانونه او په کابل کې هم یو کور لري. دای وایي هڅه یې وکړه چې خپل جایداد وپلوري او په دې مقصد یې له خپلو همکارانو او دوستانو څخه پیسې هم پور کړې او بلاخره تښتونکو ومنله چې د ده زوی د 15 لک امریکایي ډالرو په بدل کې خوشي کړي. لنډه دا چې ډاکټر بارک پیسې ورکړي او امنیتي ځواکونو د پیسو د سپارلو له سیمې څخه تښتونکي تعقیب کړل او نه تښتونکي چې درې پولیس ونیول. د هلمند والی نعیم بلوچ په یو مرکه کې د ډاکټر بارک کیسه او د تښتونکو د نیولو جزئیات تایید کړه. چارواکي وایي یو لک 15000 ډالر یې له تښتونکو څخه ترلاسه کړي دي، خو دا دی اوس چې له دې پیښې څو میاشتې تیرې شوي ډاکټر بارک د پور ورکونکو تر فشار لاندې دی او د اخیستل شویو پیسو سود ورکوي، خو خپلې پیسې یې نه دي ترلاسه کړي. نوموړی وایي دوی ټول غلې دي او ښایي غواړي به چې دا پیسې د ځان لپاره واخلي. نصر احمد بارک ته ویل شوي چې محکمه باید په دې اړه پریکړه وکړي، خو دای وایي محکمه د څه شي پریکړه کوي په داسې حال کې چې تښتونکي ټول نیول شوي دي. خو د هلمند والی وایي کله چې ثابت شي چې پیسې د ډاکټر بارک دي نو ور بکړل شي. ډاکټر بارک وایي چې دوی له شلو کلونو راهیسې د خلکو لپاره کار کړی او دای او میرمنې هیڅکله هم له دې سیمې نه دي وتلي، خو اوس یوازې شکنجه کیږي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي ډاکټر بارک اوس مهال له پور او سود څخه د خلاصون لپاره د خپل ټول جایداد د پلورلو په فکر کې دی.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم نن امریکا ته لاړ چې له دې هیواد سره پر دوه اړخیز زاړي کو د افغانستان پر وضعیت او نورو مسایلو خبري وکړي. تفصیل له اسمت سروان څخه خبري.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا په څلور ورځني رسمي سفر نن سهار امریکا ته ولاړ. نوموړي په اسلام آباد کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل هیواد یې له امریکا سره دوه اړخیزو اړیکو ته درناوی لري او په خبره یې د خپل سفر په اوږدو کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما او د دغه هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره وګوري. دوی به په دوه اړخیزو اړیکو سربیره د افغانستان پر وضعیت او د سیمې پر حالاتو هم وغږیږي. د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې خبري شوې اعلامیې کې ویل شوي، نواز شریف د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره پر قبایلي سیمو د بې پیلوټو الوتکو د حملو په ګډون د سیمې پر امنیتي وضعیت له افغانستانه د امریکایي سرتیرو پور وتلو او یو لړ نورو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په داسې وخت کې چې په افغانستان او پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په باب بحثونه روان دي او د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د 2014 کال تر پایه پورې له افغانستانه سرتیری وباسي، امریکا ته د پاکستان د صدراعظم نواز شریف سفر مهم بولي. د روانو او سیاسي چارو کارپوه اقبال خټک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نواز شریف دا سفر د درې وړو هیوادونو پاکستان، افغانستان او امریکا لپاره مهم دی.
ما په خیال کې دی وخت کې دواړه پاکستان هم او امریکا هم په مشکلاتو کې دي او د دواړو هیوادونو د یو بل سره مرسته شاید د دواړو مشکلاتو سره لار راوځي. او بل اړخ ته په افغانستان کې چې کوم امریکا او ځان راټولوي او واپس تلو پروګرام جوړوي او هغه کتي یو داسې نظام او داسې امنیت شاته پرېښودل غواړي چې سبا څوک ګوتې نه اوچتوي.
د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت بیا بیا ویلي چې امریکا سره د یو سیال هیواد په توګه اړیکې غواړي. دا حکومت هم درځوي امریکا د پر قبایلی سیمو د بی پیلوټو الوتکو بریدونه ودروي او په وینا یې دا لنډړیوالو اصول او قوانینو څرګنده سرغړونه او په پاکستان کې د تروریزم د وجې سبب ده.
د خوست ولایت اوسیدونکو او چارواکو د لوګر د وجل سیوی والی ارسلا جمال د وجل کېدو د پیښې د پلټنې غوښتنه وکړه. دوی په خپل خبرو کې ارسلا جمال یو نوښتګر، عالم او صبرناک شخصیت یاد کړ او ویل چې هغه له خلکو او قومونو سره ډیر ښه او نږدې مناسبات پالل. نور له نجیب الله الخیل څخه خبرې.
ارسلا جمال چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې په لوګر کې د والی په توګه دنده ترسره کوله، د لوی اختر په لومړۍ ورځ د اختر په لمانځه کې په یوه چاودنه کې ووژل شو. په دې پیښې سره د خوست ډیری خلک سخت خواشینی شول او د اختر په ورځو کې د ده نوم او کارنامې هم د خلکو په ژبه وي. تېره ورځ په خوست کې د ولایت مقام، ولایتي شورا او یو شمېر ټولنیزو بنسټونو لخوا د ده د فاتحې مراسم ترسره شول. د خوست د ولایتي شورا استازی الحاج مرادخان منګل وویل چې د امنیتي ارګانونو لخوا د اختر د لمانځه لپاره د شته تدابیرو سره سره د ارسلا جمال وژنی دوی په اندیښنه کې اچولی دي.
ایمو غوښتنه د ټولو مسؤلو ارګانونو نه داغه دو چې د دې قضیه په ارتباط هر اړخیزه څېړنه وکړي تر څو د قضیه عاملین معلوم شي. د ارتباط نه داغه ایموږی پوره داسې یو تشویش دی.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تنی په خپلو خبرو کې ارسلا جمال یو نوښتګر له تعصب څخه خلاص او غښتلی مدیر یاد کړ او په خوست کې د ده د ماموریت یو شمېر لاسته راوړنې داسې یاد کړې.
متاسف سړی نه و چې په ځان خو نه خسته سیاسی تمایلات د تاسو چاشتر تعصب وه بلکې د ټولو ولسونو خلکو سره خپل مناسبات شته. خوښ کې د په وخت واقعي ډیر کارونه مثلا د سرکونو کیر کول، په خواله جوړول، بعضي سخت سمانی ترونه لکه د شفاخانه او کلینیکونه د ولسوالیو تعمیرونه دا غي نمونه دي. نه
په خوښ کې د تیاتر او سینما یو تن ممثل سلطان محمود خیرخوا د ارسلا جمال د شخصیت یو شمېر ځانګړنې داسې په ګوته کړې.
ارسلا جمال یو له اخوالیانو جملې څخه وو، یو له افغانانو جملې څخه وو چې عالم هم وو، مهربان هم وو، صبرناک سړی وو. ارسلا جمال د ټولو جمالو د ټولو هیوادوالو بهترین شخصیت وو.
خوست والی عبدالجبار نعیمی په خپلو خبرو کې په لوړه کچه د دې قضیه د څېړنې غوښتنه کوي او وایي چې څنګه کېدای شي په ټول مسجد کې یوازې یو والی ته د وژنې داسې پلان جوړ شي.
د خدای جل جلاله په کور کې دغسې عمل دی، یو مسلمان دی او دغسې یو وطن دوست انسان سره دا وخت د غمدلو وړ دی. د دې سره سره موږ غواړو چې د دې ډېره جدي څېړنه هم وشي څنګه یو مسجد کې دننه یوازې یو والی ته په همدغسې شکل سره یو پلان جوړیږي چې هغه په دغه سپیشه کې تنها د منځه ځي.
د یادونه وړ ده د تېرې سه شمې په ورځ د اختر د لمانځه په مراسمو کې د لوګر والی ارسلا جمال وژنه د ولسمشر همدارنګه د امریکا د سفارت، ملګرو ملتونو دفتر او په افغانستان کې د یو شمېر نورو دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا وغندل شوه.
د لوګر والی د وژل کېدو په باب د کابل چپ رسپانه هم تبصرې کړي. رحمت الله افغان ځینې رسپانه لوستي.
محور رسپانې د خوست له خلکو څخه په نقل لیکي پر ارسلا جمال برید په سختو ټکو سره غندو او له حکومت څخه غوښتنه کړې چې پر نوموړي برید کوونکي د افشا شي. همدار زیاده رسپانه د خوست د علماو شورا مشر مولوی محمد شاه له خولې لیکي په جماعتونو، سپیشلیو مذهبي ځایونو او اسلامي مقدساتو کې بریدونه ناوړه کارونه دي. د سرنوشت رسپانې د سرمقالې نواندې د شخصیتونو د ترور له دوامه د حکومت اډانې ته ورپېښ ګواښ. دا سرمقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې خای په لوګر کې ورستۍ پیخه د پاکستانی طالبانو د مرستیا لطیف محسود نیونه د والی لخوا د اصلاحاتو او د غصب شوی ځمکو در اگرځولو او د مسکان هغه مسائل دي چې د نموړي د وجل کېدو لامل بلل کیږي. د سرمقاله لیکونکي دولت سپارښتنه کوي څو د دې پیخې بشپړه او جدي څېړنه او پلټنه وکړي، اړوند ارګانونه او اشخاص تر پوښتنې لاندې راولي څو معلومه کړي چې په پیخه کې د چا لاس او والي د کومې موخې لپاره وژل سوی دی. مندګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي، وسلوالو د اختر په ورځ قرآن کریم قرباني کړ. دا مطلب لیکوال خلکو ته سپارښتنه کوي چې د دې برید او دې تورتو حملو په اړه جدي او له قهره ډک غبرګونونه څرګند کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړي، زموږ دینی ارزښتونه ولې د ناوړو موخو هدف ګرځي؟ سرمقاله لیکونکي پر مسلمانانو او ټولې اسلامي نړۍ غږ کوي چې د دغه ډول پیښو پر وړاندې بې توپیره پاتې نه شي، او که پاتې شول نو دښمن نور هم زړور کیږي او کیدای شي تر دې هم پر مقدسو او سپېڅلو ځایونو کې حملې وکړي. او په پای کې ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې له دیني عالمانو ګیله کړې ده او وړاندې لیکي چې ولې د جمعې د لمانځه په مراسمو کې په یاد موضوع باندې چې په جوماتونو کې خلک وژل کیږي تمرکز ونه کړ او هغه یې ونه غندله.
په افغانستان کې 2:30 بجې سوې. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له فرشته جلال زینه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د افغانستان د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به نن خپور شي. د امریکا متحده ایالات وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره سبا په واشنگټن کې وګوري. دواړه لوري به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر حالاتو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړي. په سوریه کې د بشري حقوقو فعالان وایي نن دمشق ته نږدې د پوځ د تلاشۍ پر پوسته په بمي حمله کې 14 عسكر وژل شوي دي. د سوریه دولتي مطبوعاتو نن د دمشق ښار په جرمانا سیمه کې د درنې چاودنې خبر تایید کړی و. الهام علیوف نن په آذربایجان کې د جمهوری ریاست د درېمې پرلپسې دورې لپاره د خدمت لوړه وکړه. د ولسمشر علیوف د لوړې مراسم نن د آذربایجان پارلمان کې ترسره شول. د 2003 میلادي کال راهیسې په آذربایجان کې ولسمشر دی. او د امریکا په متحده ایالاتو کې یو 25 کلن الک د پدې تور چې غشتلې یمن ته ولاړ سي او هلته د القاعده د تروریستي شبکې سره یو ځای سي ونیول سو. دغه سړی الونزو سیانو میږي چې پر خپل بیګناهۍ ټینګار کوي او پرون په خپل کور کې په نیویارک کې نیول سوی دی.
په کونړ کې د قانونو ریاست وایي په یو شمېر ناامنو سیمو کې اوس هم د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په قانونو کې په غیر قانوني ډول کیندنې روانې دي. روح الله انوري په دې ولایت کې د قانونو له رئیس هارون رشید سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې د کونړ په کومو سیمو کې قانون سته.
کونړ قیمتي کانو چې د بیروج په نوم مشهور دي او تورمالین منرالي نوم دي، کونزیت، اکوامارین دغه قیمتي کانې دي. د دونه ډیر غنی دي او د اوسپنه پاغې کې هم ډیر ښه ذخیر لري. دغې نه یو ښه بیلګه کرومایټ دی، مګنیټیټ هم لري او ماټیټ هم لري، لیمونیټ هم لري. ده نور د تزینی خونه لکه مرمر تعمیراتي موادونه هم ډیر بډایه ولایت دی. نیمه قیمتي کانې چې په اصطلاح د منرالوژي موږ وایو هغه لکه د ابرک دی چې مسکویت ورته وي، تالک دی، یعنی د جامدو موادونو نه ډیر یو غنی ولایت دی. داسې سمبندي کې وشي د کومه سمبندي چې موږ کړی او احتمال د دې شته چې آینده کې کومه خدای امن راوړي یو ښه سروي وشي، طبیعي ده چې دا معلومات هغه به تغییر کوي. خو اوس دپاره چې کوم معلومات موږ سره دي، قیمتي کړنه زموږ اکثره په چپه دره کې یا د پیچ په دره کې دي، وټپور کې، په چپه دره کې، په شیګل کې، دغو کې ټول قیمتي کړنې مادن دي. او د خاص کونړ نه رانیولې تر هغې پورې سرکاڼو پورې چې دا سلسله هغسې د ننګرهار د کشتي پورې ده، ملري دلته کرومایټ دی، ډیر قوی ماده نه دي او د مرمر دوه ماده نه تثبیت شوی دي. دا کوم معلومات دي چې دا اوس مونږ غوښته د
اصلي مسله د قیمتي کانو د لکه د بیروت شاسو څه کولای شي څوم کلی تر اوسه په داغي د مخنیوي د
پخ او هغه کوم څه چې مونږ کړی دي مونږ اطلاع ورکړی امنیتي ارګانونو ته او بل مقابل هغه هم مونږ ته ویلي چې تر کوم ځای دولت تسلط لري نو هلته د قاچاق او د غیر قانوني استخراج مخه به ونیول شي. د دې په خوا کې مونږ نور اجتماعي کارونه کړي دي، شخصي روابطو نه همکاري اغسته، هغه کوم قومي او خپلولیګان چې مونږ لرو دوستي لرو دا خلک مڅولې دي چې زه به داسې لکه ورکشاپ لکه سیمینار دغه بعضې مخور خلک به راغواړو دې سره به ملاقاتونه کو. ولایت د خوانه مثال ولسوالیو ته حکم وشو چې تاسو د غیر قانوني استخراج مخه ونیسي او قاچاق مخه ونیسي. نو اوس شرایطو دپاره تاسو خپله قضاوت وکړئ چې همدغومره امکان مونږ سره دی، په دې هلته مونږ نشو تللی. هو خو برخی دلته وبخی تاسو سوال ته راځم، خو تاسو مخکېني سوال په جواب کې دسې ویم چې هغه کومه چې ما سره مفکورې ده هغه دا ده چې دی خلکو سره تماس روابط به تامین شي یا خلکو سره په دې هغه څوک چې چیرته معدنو کې کار کوي دا غو د قانوني حق دی. په دې راز موږ د وزارت پالیسی ده چې موږ خلکو ته د کار فرصت مهیا کوو، یعنی هغه خلک دومره پوه شي، یعنی هغه هم پوهوي ورورسیږي چې وروره کدی معدن کې ته کار کوي موږ ته مخالف نه یو، فقط تاسو راشي قانون مطابق د اصول مطابق قانوني تخنیکی استخراج وکړي. د خیرنده پلان چې دا پایم به موږ دوی درسو او زه ډیر مطمئن یم ان شاء الله چې دې ته به دوی لیبای وي او راځي به کله چې هغه راغله او موږ منځ کې روابط تامین شو د دولت سره یا د وزارت معدن یا د قانون سره د روابط تامین شي. په دې ډول زموږ پالیسی د نوي کال کې زموږ پلان کې ده چې هغه ځینو کې غیر قانوني استخراج کیږي. اصلا د وزارت معدن اساسي مسولیت دا ده چې موږ به د غیر قانوني استخراج مخنی شو او پاتو شو مسئله د قاچاق کله چې غیر قانوني استخراج کیږي قاچاقي قاچاق به د امنیتي ارګانونو کارده چې هغه باید ونیسي ضبط شي دا دغه مسولیت.
رئیس صاحب تاسو د خبرو نه داسې معلومیږي چې په کونړ کې اوس هم د قیمتي کانو قاچاق دوام لري؟
ولنه دا تنا په کونړ کې نه بلکې په ټول افغانستان کې ده. موږ وایو چې کونړ کې به د امنیت مسلې نور ولایتو کې چې نسبی امنیت هم خده، مګر موږ متاسفانه خبر لرو چې التم قاچاق کیږي. نو موږ د دې په هیله یو چې خدای د خیر امن راوړي او دولت په ټول مملکت مسله چې په دې زمونږ هدف در خپل مادن قانون چې وګوري هغه کوم مخه هدف چې لري هغه ده چې په مادن باندې د حکومت تسلط او دغې نه بهره برداري او خلکو ته تقدیمه ولست. کونړ د قانون او ریاست موقف دا ده چې مونږ فقط په هغه خپل کاري ساحې باندې فوکس کوو. دا چې نور څه مسایل دي هغو سره مونږ نه مسؤلیت لرو نه علاقمندي لرو. مونږ فقط دا وایو چې څنګه شرایط خلکو ته آماده کړو، څنګه د غیر قانوني استخراج مخه ونیسو او څنګه زمینه دې ته مساعد کړو چې خلکو ته کار پیدا شي او د معدن چې د افغانستان ټول شتمني ده د ټول افغانستان شتمني ده د هغې حفاظت او د غینه مراقبت.
دا سید رئیس صاحب چې تاسو خپل کارون سره خپل کار لري، آیا تاسو دا فکر نه کوئ چې قاچاق نه بندیږي د قیمتي کانو په دې کې پولیس او امنیتي ځواکونه لاس نه لري؟
وزارت معدن یا د قانون وزارت چې دا فقط د غیر قانوني استخراج مخه نیول، یعنی هغه د معدن استخراج قانوني کولو هڅه کوي. کله چې مواد غیر قانوني استخراج شو په خپل یو جرم او کله چې دا قاچاقي کې هغه بل جرم، او تاسو پیږی چې د جرایمو د دفع لپاره موږ امنیتي ارګانونه غلري موږ دا هغه نه مسولیت لرو نه ورسره سرکار. په دې کله چې قاچاق دی
کنه پښتنه دا درې سي چې امنیتي ځواکونه پکې شریک نه دي، آیا څو قاچاق کولی شي؟
نه نه طبیعي خبره ده. هغه فارسي کې یو متل دی وایي چیزی کیان است چی اجد به بیان است. نو طبیعی ده چه کلا محیط مساعد نی هیچ کار نکیگی. نو منگا خو اغا کم مسئولیت چه ده قانون ریاستو چه منگا طولو تا خپل مکتوبون جمع ده حکم ده ولایت سره او ده خپل وزارت نمز منگ سو مکتوبون راغلا چه منگ طول امنیتی ارگانونو تا ده اغا کرده غختنم تا نکرده چه لطفاً تاز ده مادن ده قاچه او د غیر قانوني استخراج مخه ونیسی. نو هیلمند یم چې دوی د خپل اغیسره تعهد
د کنر د قانونو رئیس هارون رشید و چې په دې ولایت کې په غیر قانوني توګه د قانونو د کیندنې پر مسله خبرې کولې.
ڈیموکریسی
نو ظلم و استبداد وو ڈیموکریسی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا تڑے
تاند څنګه 19 پروگرام په یو پزړه پوری راپور پسې اوریدلای سي. په پکتیا کې یو ماشوم چې وکلندې څلور وشت غوتی لري د دوو کسانو زور پکښې دی. شپږ وخت ډوډۍ خوري خو په یو وخت کې یو کیلو غوښه هم خوړلای سي. نور د داوود تپن په ځنګړي رپورت کې
دا پکتیا سید کرم ولسوالۍ په ګندرخیل سیمه کې د کلی د جماعت تر څنګ خړ کور داسې نخ کاری چې په دې کې به داسې څوک هم وي چې یو ناڅاپي د رسنیو پام ور واړوي. پسر غرما دا پکتیا مرکز گردیز ختیس خواتا تلس کلومیتر لره سید کرم ولسوالی کندرخیل سیمی تا ورسیدو. پا پختن پختن مو دا وکلن عبدالواحد کور پیدا کرد. مونگ تا دا منلو نوا چی پا دی کور کی دی لوقت اولان دی زلمه شوی لا هم پا زنگو کی پروت بی. دا کور پا خلو دیوالونو که خخی لرگین دروازه مخت یو سپینگیره یو ورسردره ما شمان چی وی دی رکم که جنی و زمونگ پا انتظار پا دی خاطر ولادو چې موږ به ورزو او د دوی د زلمی ماشوم په اړه به ورسره خبرې کوو. عبدالواحد چې یو کال وړاندې پیدا شوی لا په دریم او څلورم کال د کورنۍ او کلي خلک ځکه حق حیران کړي دي چې په هغه وخت کې په تنکي مخ د برېت او ګیرې نښې را پیدا شوې او په ډېرې تیزۍ سره یې وده وکړه. دغه ماشوم چې له قده ټیټ دی د لاس او پښو ګوتې یې څلورویشت دي. ګیره او برېتونه یې داسې ښکاري چې ته وا دا ماشوم نه بلکې ځوان زلمی دی او نږدې څلورویشت کاله عمر یې کړی دی. خو داسې نه ده، اوه کال او شپږ میاشتې مخکې په دې کور کې پیدا شوی دی. نیکه یې چې ریدي ګل نومیږي د ده په اړه په دروازه کې چې لا ماشوم ته نه و رسېدلی وویل
دغه کېږي اوه کال او شپږ میاشتې پیدا وشته چې دی پیدا شوی ده.
د غټې برجبرې کلا په منځ کې چې یو خړ کلیوالي ژوند و په تنابونو د کور د لویو او وړو کالي ځړېدل. د تراکتور خالي ټیله ولاړه وه. د ژمنیو لرګیو پنډ په لرې کنجکي کې پروت و. د کلا په خړ انګړ کې چرګې او چرګوړي یو په بل پسې په دانه ټولولو لګیا و. بابا ریدي ګل چې د عمر پنځوس پسرلی یې تیر کړي و زموږ مخ ته روان شو او د خټینې تعمیري نقشې په منځني وره یې ور دننه کړو. دننه مو پام شو چې دالیز دواړو خواو ته د کوټو ورونه راپرې شوي وو. موږ دا تمه لرله چې اوس به مو یوې کوټې ته بیایي او ماشوم عبدالواحد به راباندې ګوري. خو زموږ خیال برعکس وخود. په دالیز کې راځړېدلې زانګو ته یې ودرولو. زانګو له عادي زانګوګانو سره فرق درلود ځکه چې هغه له وسپنو یا له پلاستیک څخه د ماشومانو په خاطر جوړیږي. خو دغه له بوجیو څخه جوړه زانګو وه چې د کوټې په تیرونو کې په غټو پډیو کې راځړېده. موږ حیران وو. سپینګیری ریدي ګل په زانګو پرته سره بړستن په کرار پورته کړه او له موږه یې د عبدالواحد د لیدو هیله وکړه. حیرانتیا مو په حقیقت واوښته. داسې راته ویسېده چې څلورویشت کلن زلمی د دوه کلن ماشوم پر ځای پروت دی ځکه د ده په مخ ویښتو د ده د وجود پنډوالي عکسونه ویډیو اخیستو ته لا هم لیواله کړو. موږ لګیا یو په زنګو کې د پراته ویده عبدالواحد عکس او ویډیو اخلو. خو په ناڅاپي ډول راویښ شو. شور یې جوړ کړ. حیران شو چې موږ په ده باندې څه کوو. له ریدي ګل کاکا مو غوښتنه وکړه چې لمسی باید له زانګو راکوز کړي او بهر یې راوباسي چې خبرې ورسره وکړو. خو هغه دغسې وکړل. راکوز یې کړ. له دهلېزه یې انګړ ته راوویست. خو عبدالواحد د یوې خبرې په موټ کې هم نه و. خو نیکه یې وویل
د درویو کالو د برېتون ناشناس او په څلور کلن کې د منګر ناشناس وه. په هغه وخت کې موږ دا فکر کوو چې دومره کمکای وړکې او ګیر او برېت یم. ډاکتران ته چې ورو یو غوړې دا د انا کارونه دي. دا د ډاکترانو کارونه د خدای دغسې پیدا دا چې کله په کار شي او څوک هغه کې په کار کې یعنې دغه تورزي په خپله کې څومه دي او بیا به زنګو کې موږ زنګو.
د عبدالواحد نیکه او کلیوال حیران ځکه دي چې له دې وړاندې له داسې کومې پیښې سره نه دي مخ شوي او نه یې په ټوله کورنۍ کې داسې څوک پیدا شوي. د ریدي ګل په خبره چې لمسی له پیدا کېدو وروسته په ډېرو ډاکټرانو ګرځولی دی. یو ځل یې سر هم ورته اپرېشن کړی.
په درې کلن کې دکې دا مرض پیدا شي بیا ملا ورته بوت ډاکترانو ویلي چې دې په سر کې رسولی دی مزغو لاندې. بیا هغه ترکه هغه له پیوند یې غده د اپرېشن. بیا ډاکترانو ما پوښتنه وکړه چې دا لیونی دا په څه ده کوم مرض دکې نسته کې یه غور دا قدرتی داشت خدا پیدا کرده هیچ مرض دقیقه نسته خود دا طاقت او زور او یکتان یه غور بلم چی خودل سده دا اطلس کلن سری دی
ریدیگوال خپل مسیح تا نده خپا هغه په دې عقیده ده چې په هر څه کې د الله تعالی خپل حکمت وي او هغه باور لري چې دا پرې د خدای له لوري امتحان دی او دی له خپل مسیح سره تر هر چا زیات ښه سلوک کوي دی وایي چې یو ځای ډوډۍ ورسره خوري په خپل لاس ډوډۍ ورکوي که دی نه وي بیا یې نو په کور کې اتمی د عبدالواحد نیا ورته ناسته وي او ډوډۍ ورسره خوري عبدالواحد عجیبه دی په شپه ورځ کې شپږ وخته مړۍ خوري او په یو وار یو کیلو غوښه خوړلی شي خو دوی ورسره د ده په خوراک کې احتیاط کوي
اشتها ډېره روغه ده خوراک یوه کیلو غوښه ورته کېږده ملت ته هم نه پرېږدي نه دی خوري او خوراک یې د ورځې پنځه شپږ وارې کوي یوه زه خورم چې دومه ګوله مې خدای ته پورته کړه بیا د ما خیر نسته بیا د دوی مره ورده او بیا د ما مجک سه مور څه کېني یا نیاز سره کېني بیا د نیازو دغسې کوي
د عبدالواحد له کواره هم داغه د زور په اړه معلومی کی خو نیکه وای چې دوه زلمی یعنی څلروشت کلن ځوانان د د پوړان دی هیڅ دی عبدالواحد یو بل مشرور هم لري هغه چې د د پڅنګ کې کیناست داسې پورې ښکاری ده لکه چې عبدالواحد ترې نږدې ولس کاله مشر وي خو له هغه سره مو چې د ده په اړه خبرې وکړې چې ورځنی سلوک یې ورسره څنګه دی څنګه ژوند کوي او د غصې په حالت کې وضعیت څنګه وي راته وویل
سلیمان
ده دې څه ده وړ کوي
دا مې ورور ده
سکه ورور دی ده
ښه
ته څو کالو یې
د دې یوولس
ته مسیرې که دی
زه
د ده خو ګیرم ده بریتون یم دي نو بیا ته څنګه مسیرې
دا قدرتي ده چې کله وږی سي بیا کوکې وهي بیا پیږو غوسهن پیږو غوسه کوکې وهي منډې وهي ښه موږ خوندې وهي ورونه م وهي
عبدالواحد جالب ژوند لري مونږ یې نیکه سره خبرې کولې دی په غوسه شو په خپل لاس یې غاښونه ټینګ کړل خو ځان یې خوږ نه کړ نیکه یې ویل دی کله کله همداسې کوي پیریان پرې راځي او د اور تلویدو هغه کیسه هم وکړه چې څه وخت وړاندې اور تلویدلی او په اور کې یوازې بوټان سوي و دی روغ رمټ و داود تپان ازادي راډیو پکتیا
د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو که د موټر چلونې لیسانس مو اخیسته د کومو خبرو په پام کې نیول به مو په ګټه وي په ترافیکی قوانینو پوهیدل یو ډرایور یا موټروان له څه وړ ستونزو ساتلی شي ملګرو په نننۍ خپرونه کې مو په همدې موخه د ترافیکی قوانینو یو درسي ټولګي ته ورولو چې ګڼ ځوانان د لیسانس اخیستو لپاره پکې لنډمهاله ترافیکی زده کړه کوي له اړوند چارواکو به واورئ چې وایي ځینې ځوانان د څو پیسو په بدل کې پر جالي لیسانسونو تیرستل کیږي زه نورګل شفق یم له یوې بلې تاندې څانګې سره دوستانو په کابل کې د ترافیکو ریاست لا د مزنګ څلور لارې سره د مراجعینو زیاته برخه هغه ځوانان دي چې اتلس کلنی پوره کړي او د موټروانې لیسانس اخیستلو لپاره هلته ورځي لومړی دوه قطعې عکسونه او بیا یوه فرمه اخیستل کیږي د وینې سترګو او له ځینو نورو فزیکي معایناتو وروسته فرمه په بایومتریک کې قیدیږي او لیسانس اخیستونکي د ترافیکي قوانینو زده کړې ته ورپېژندل کیږي په سر کې راځي څو شېبې د ترافیکو ریاست درسي ټولګي ته ورشو چې استاد سمنمل غلام لانی وردګ از د کونکو ته څور خي
امنیتي فاصله څنګه نیول کیږي هغه د مخکینی موټر سرعت پورې ارتباط لري د هغه سرعت په تناسب با تدمره فاصله ونیسي که هغه موټر د مخې اجباري بریک ونیسي یعنی د مجبوریت نه ونیسي تر څو چې ته بریک په کار اچي بعد په هغه باندې تصادم یا ټکر ونه کړ پس مثلا زه یو مثال درته وایم خیر شما خسته خو نشیدید
دوستانو جلانی وردګ د درس پر مهال لزینو زده کوونکو یو نیمه پوښتنه هم کوي له یو ځوانې د موټر د څراغونو په اړه وپوښتل
د فون څراغونه د کوم جادو د پاره
استعمالیږي
سارا شرط څه دی
سارا که تا ورکې د تا د مخ ته کوم ګاډ موټر نه
آفرې مخامخ ترافیک موجود نه دی او د مدیم څراغونه کوم جادو د پاره دی
راډیو
قانونو کې ځکه چې ترافیک مقابل لري.
و موریدل همزولو چې زده کوونکی ویل د موټر فول څراغونه په لویو یا اطرافي لارو کې کارولې شو، خو په دې شرط چې مقابل لوري ته موټر نوي او مزاحمت ورته ونشي. د دغه ځوان په څیر ګڼو ناستو ځوانانو د خپل استاد له درسونو ډیر څه زده کړي وو. څو ځوانانو ویل
زبیولان د کابل د ولایت د فرض ولسواله یا وفته کې راغله مې مدرس عملی ارسه زده کړ د درس نه استادان ناراضي وبنګ که درس ورکي مثال خار کې د چراغونو استفاده کوي په اطرافي جادو کې د فون استفاده کوي بعد څوک په خطر مواجه نه کو بعد څوک اذیت نه کو څه په سره کې خاطي وي بعد په کاراله ارسه خلق کالی کاکر نه کو د اصول نه
زمانه مدرسه د دوم نه هي اوسیدین کې زما تقریبا مو ورځې کېږي چې کورس راځو د لپاره چې ما خپل لیسنس نه درلود د لپاره راغلم موږ دلته مجرب استادان لرو موږ ته ټول ترافیکی پیښې راښودلې چې په کوم حالت کې سړی مجرم یا په کوم کې نه وي د ترافیکو اصول یا اصول زه درته وایم که چیرې موږ یو چراهې یا چوک ته ځو باید موږ څلور شیان مراعت کړو که اول پولیس د ترافیکو باید د هغې اشارې ته انتظار وباسو که هغه نه وو بیا د برقي څراغونو نه استفاده کولی شو که هغه هم نه وو علایمو نه استفاده وکړي چې د کوم یوه حق اولیت ده که لوحې هم نه وو بیا موږ کولی شو د قاعدې چپ بر راست باندې استفاده وکړو نو دلته موږ ته رایگان کورس ده دلته د راشي خپل وخت دی د هغې نه چې بل ځای کې صرف دلته د صرف کې په درز باندې یو صحیح ډرایور ترې نه جوړیږي
ځوانانو ترمنځ یو نیم د لوی مرکز هم تر سترګو کې د ملګرو د دوی ترمنځ مې په اصطلاح په یو صوفي فضل رحمان سترګې ولګېدې د ویل په دوبی کې یو ویش کاله ډرایوري کړې خو په دې ټولګي کې هر څه دومره ورته نوي و چې فکر یې وکړ هیڅ د موټر جلب تکل نه دی ناست
یو ویش کاله تقریبا د مادي ډرایوري کې د دوبی چې ما کوم درسونه دلته ویل تقریبا د څلورم او پنځم ورځ چې دلته کېنم ان زه داسې احساس کوم چې بالکل زه موټر ته نه يم ناست په خارج کې چې ما ته ټیلر چلولې دا کورسونه اعلان کړي چې زه د لیسن واخلم او د ما سره وخت زم پیاد بیام دلته کورس کینه دومره فائدہ مندی
هم زولو ځوانانو ته لیوی اونې تر دوه اونې یو د درس موده ورکول کیږي نور نو بیا پس د کوونکې پوری اړه لري چې د څومره زرزان ازمینه ته چمتو کولای شي له درسونو وروسته لومړی تقریری ازمینه اخیستل کیږي کز د کوونکې پښتنو ته سم جواب وای نو کامیاب دی وکننو څو نورې ورځې هم باید په سیمف کې کینی لا یو د کوونکې بهرام الدین د ازمینه پر محل او استاد غلام جیلانی وردک سره کیناسته استاد لز د کوونکې داسې پښتنې پیل کړې
کیدل د کوم لاس نه کیږي
کیدل خو د چاپ لاس نه کیږي
چرای په شانه تنظیمیږي
یو خیله سره هغه به مراد
نه قوالیت په کوم وسایل تنظیمیږي
قوالیت رسال از ده هغه باید لاشته
نه هر کی سرعت څونه نه زیاتیږي
څلوېخ نه باید پورتلان شي څلوېخ نه لازم فن پاتراف کی خو د شپې ته اتو او یو نه به بوای پورتلان شي د خپل سوق درې پوری لاشه
ګور قانون کی لیکلی دي چې تر نوی پورې پدای خدې چټي او ویل کې لوړ ویل او بیا نه موجه زو
کاوز نو کار کیږي دا
خدې یا پات نه دي
ملګرو دا بهرام الدین زیاتره جوابونه سموځه کوي علی شولا دی ورسته بل د تخنیکی ازموینه اخیستل کیږي یعنی د موټر جلب ته بکینول کیږي کچيري له هغه ازموینه هم بریالي ووت نو د لیسانس مستحق بلل کیږي غلام جیلانی ورده غوي دوستانو چې دلته دوی یوازې ترافیکی قوانین تکونکو ته نور زده کوي بلکې ډیر نور داسې څه هم ورکوي چې د ډول ډول زیانونو په مخنیوي کې له دوی سره مرسته کولی شي د زیاتوي
په درسونو کې بحث په طرز عمل د ډرایوري کېدی
کوشش کوي ځوانان په داسې شکل باندې د تعلیم وروخایو چې هغه شوری ډرایوري ته مجبور شي ځکه هغه د مجازات او هغه د صدمات او مسائل د ته مطرح کو چې نه داسې مجازات شمه چې قانون هغه ته پیش بینی کړی په ترافیکی پیښه کې او نه داسې یو ترافیکی پیښه فرامسته کمه چې هغه منجر په جبران د خساري شي مثلا فوت مثلا کسر جراحات یا خساره مالی کوشش کو چې ځوانان دې ته متقاعد کو چې ډرایوري اصلا معرفت د شخصیت دی و چلون کړي یو چلون کوي که په شوری ډول یا مطابق د قانون باندې د ډرایوري وکړو د دې د شخصیت تلته تبارز ورکیوي او که چیرې غیر قانوني وکړه د دې د شخصیت نه بیا غا فاکتونه تراتیکی ګومنفي کی
غلام جیلانی د دلته د هغه پښتو کتاب یادونه کوي چې د لیکلې او د ترافیکي قوانینو او ځینو نورو ګټورو لارو چارو په اړه معلومات پکې دي.
مخکنی راهنما په ډیر داسې بیړه باندې چاپ شو. اوس د نوی کتاب ما تلاس لاندې نیولی دی. قانون نامې نور شیان هم کور زیات کړي دي، په دې کې بیا هغه شیان چې نن ورځ ځوانانو ته یا نن ورځ چلوونکي ته ضرورت دی هغه هم د قانون نه زه باید د راهنما کتاب ته راوړوم. مثلا یو ډریور سره هم کینی اشترنګ د کوم قسمتونه په څه شکل باندې ونیسي، په وخت د بریک او په وخت کلچ کې د پښې پنجه په کوم قسمت باید د بریک کې خودل شي، یا مثلا د چ په جلو باندې کینی که د موبایل نه استفاده وکالته بیا تصویر خودل دي چې سره هم ترافیکی پیک سره مخامخ کیږي، یا بعضی هغه مسائل دي چې تر اوسه په دغه خانی کتاب کې نه دي ځای په ځای شوی او په دغه نوی کتاب کې چې ما په پښتو باندې ورته ان شاء الله اقدام کړی دی په پښتو ژبه چې موږ په افغانستان کې کتاب دی راهنما د ترافیک نه لرو او دا کتاب په پښتو ژبه زغورم چا.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اورې. ویل کېږي ملګرو چې ځینې کسان د یو څو پیسو په بدل کې جالي لیسانسونه پلوري. د کابل ښار د ترافیکو مدیر اسدالله هم دا خبره منی، خو وایي چې هغه د اعتبار وړ نه دي، اخیستونکي مجرم دي او له داسې کسانو سره به قانوني چلند کیږي.
به داس وکړم چې نه تنه لیسانس جواسیر هم جوړیږي په دې کې جالي هم جوړیږي. اوس تاسو کولی شئ چې د پولیس ته لاړ شئ چې هلته 15-16 وسایل چې جالي پلیټونو جواسیر لرل هغه موږ سره قید دی، او څوک چې جالي لیسانسونه اخیستي وو هغه موږ سره قید دی. یو خدا څوک جالي لیسانس اخلي هغه مدار د اعتبار نه ده، هم پیسې دغه سړی ځي هم خپل بندي کیږي. او موږ هر ورځ په کنټرولو کې جالي اسناد تفکیک کوو. موږ خپل منصوبین ته خپل پرسونل ته واضح ویلي دي چې هغه اصلي اسناد کوم نه خلري او جالي اسناد کوم نه خلري، او هغه څوک چې جالي اسنادونه لري هغه ټول موږ د قانون منګول ته سپارو.
خو غلام جلانی وردک بیا وایي دوستانو چې له قانوني لارې او په درسونو کې له کامیابۍ وروسته د لیسانس ترلاسه کول ډېری ګټي لري. که یو خوا یو ځوان لیسانس ترلاسه کوي نو بل خوا په ځینو قضایی او عدلی پیښو کې د ځان دفاع په اړه هم ډیره ښه پوهه ترلاسه کوي.
یوه ګټه خو یې دا شوه د نورو سیالانو سه، یعنی د نورو سیالان څوک دي؟ هغه نور ډریوران یا هغه نور ترافیک چې په عامه واټ کې تګ راتګ کوي، دا ټول سیالان شول طریقه باندې پوه شو د ډریورۍ. بله ګټه یې دغه ده چې کوم وخت مثلا په ترافیکي پیښه کې دای زی داخل شي، دای د خپل حق نه دفاع کولی شي. په هغه درې ګروه کې چې په ترافیکي پیښه کې زی داخل کیږي، چې مثلا یو سبب د حادثې شوی عامل، یو متضرر دادسی شوی دی، یو مقصر، په دغه درې کټګوري کې دای ځان تشخیص ولای شي چې زه په کوم ردیف کې راغلم. آیا زه مقصر یم، زه عامل یم، که زه شامل یم متضرر یم؟ بیا په داسې حالاتو کې دای کولای شي چې د خپل حق نه دفاع وکړه، څوک په د باندې تاوان یا هغه مقصریت نشي ثابتولای، ځکه دته قانون معلوم دی. دای خو په مقررات باندې پوی دی، په قانون باندې پوی دی. بیا دای د ترافیکو په اداره کې او د سرانوالي او په قضا کې د خپل حق نه بدای دفاع کړی شي.
کابل ښار د ترافیکو مدیر اسدالله خان وایي دوستانو چې په خوابه په کابل کې هر کال 4000 تر 6000 ترافیکي پیښې کېدلې، خو اوس یې د دغو پیښو ګراف نږدې تر 900 راټیټ کړی. دوی څه کړي او څه کوي؟ دی وایي
مخکې کالونه تقریبا د 6000 نه تر 5000 تر 4000 پورې حادثې ترافیکي منځته راته، اما دا دوه درې کالو کې موږ دا ګراف هم رسولای 900 حادثې ته، 910 950 شپږ میاشتې پروسه کال څه کال هم موږ 10% د ګراف د سات ترافیکي کم شوی. دا په خپل یو لوی دستاور دی. دا علت دا دی چې اکثرا تقریبا یو سلو سلور 500 مکاتب د ښار کې موږ تدریز مقررات ترافیکي لرو، په لینو کې موږ تدریز مقررات ترافیکي لرو، او دته په دننه په ورځ کې تقریبا هفته اضافه تر زر کسان ناراضي د طالبانه تدریز مقررات ترافیکي ورته تدریس کیږي. او په سو تلویزیونو کې موږ هم تدریز مقررات ترافیکي لرو. تاسو نه معلوم ده چې مقررات ترافیکي صرف د ډریورانو په خاطر نه ده، چې هر څوک تجادي امن استفاده کوي، د پیاده روانو استفاده کوي، یا پیاده یا د موټر په ذریعه، هغه ټول مکلفیت د دې لري چې باید مقرره ترافیکي نه باید رعایت وکړي او په ځان باندې تطبیق کړي. دیموګراف د یادسه ترافیکي ورځ پر ورځ لا هم کمیږي، نور هم کوشش کوو چې نور هم کم شي.
وای احتیاط تر ټولو ښه استاد همزولو اسدالله خان په ځانګړي ډول لځوانانو، یعنی لمونږ تاسو غواړي چې تل د موټر چلونې پر مهال له احتیاطه کار واخلو.
دیموګ ارزو تقاضا د خپل وطنانو نه مخصوص د ځوانانو نه دا چې باید په ډیر احتیاط سره روانندگی وکړي، په ډیر احتیاط سره د جادي امن استفاده وکړي. ځان خطر ته مواجه کی نه بل هم وطن خطر ته مواجه کی کدی احتیاط دائمی نه کار وکړو پوزمن باندې ان شاء الله چې سادسی طرف کی مخه نه راځي.
تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا مو علامه.
کھڑے اور سترگ